السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ نن د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تشریح سره پیل شوه دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارس مخکې له نوري اس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشتي هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده د بیلاروس پولیسو پرون په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولي دي د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده خبرونو تفصیل د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشتي هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده تر دې مخکې د کندز ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله خو د کندز د ولایت د والی ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده
هیڅ نه سقوط مسله نه ده مطرح شوې نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکلند راغلي بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده
د کندز د امنیه قمندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د شهرچې ولسوال محمد نبی کاکړ هم د دغې ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه او ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د شهرچې ولسوالۍ ډېر سیمه لوي مدیر رئیس د طالبانو په کنټرول کې دي د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رنجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي د هرات د امنیې قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې شوې د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي د وسیق په وینا د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د هرات خواف د شاوخوا یو سل دېرش کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېیمې برخې د جوړولو کار بشپړ شي د اورزګان چارواکي وایي په د هرات ولسوالۍ کې لسو زیات طالبان د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته د وژل شوو طالبانو شمیر دولس تنه وښود او وویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وشول د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي دي خو د دغې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې څلور ملکان هم شامل دي د هرات ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریم می به ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیر ادعا په اړه څه نه دي ویلي د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا دولس نیمې بجې د دیبوري په څلور لارې کې شوې ده هغه وویل ماین په یوه لند کروزر ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی و تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولې دي دا پرله پسې څوم یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي ګمان کېږي تر اوسه به له 15000 زیات کسان نیول شوي وي د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده. د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د پسلو کې 99 شمیرل شو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړي هغه پسلو کې 43 رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې څه باندې 250 ښودلی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اوولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت یې کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنه قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیز راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې وې رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یوه شرکت نړیوال فضایي ټیم فضایی تمزای تا چلور ستورمزلی یا فضانواردان پرون واستول. ده امریکا ده فلوریدا ایالت لکنه ده فضایی عدی چخه دغا فضانواردان فضا تا واستول شل. ده ده افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری و ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه اویل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو، وزارتونو او د مالی وزارت نماینده‌ان نن ولسی جرګې کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل.
پولیس شما از نظم و دسیپلین، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه.
د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل پوهنتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی، خو په کابل پوهنتون د برید له امله د یو قرباني نجلۍ پلار ولي الله وایي چې پوځیانو غفلت کړی او خلک سم نه تلاشي کوي.
ما می جنازه دختر ما که داخل 400 بستر می بود میفهمین که همین جنازه ایزی را تلاشی میکرد. ما همونجا تاجتون بسیار اصابم خراب شد.
د الیاس دایی پاره یو راپور لرو دا چې خلکو د الیاس دایی پاره څه ویلی.
پرون یو مرکه په رادیو کې کېدله، زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې ډېر سخت دا زړه مې راپورته سو. باید داسې وخت رالی دا زړه مې لا خرابېدی.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د سپورت نړۍ پروګرام. د هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. نن دوشنبه د بهرنیو کورنیو چارو او مالی وزارتونو نوماند وزیرانو د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل پروګرامونه له وکیلانو سره شریک کړل. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړلي او ټاکل شوی راتلونکي پنجشنبه یاد نوماند وزیران د باور رایې یا رد رایې واخلي. نور حال د ډی وی نادر په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یوه میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل، د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو سره او جګړې سره لرې وساتو، دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختکو چه ده دنیا قناعت حاصل سی چه افغانستان بیا په د منازعی او د دوی د جګړو په میدان بدل نکی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه ویرشته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالی وزارت ته نومان وزیر عبدالهادی ارغندیوال په راتلونکو 5 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاي نه خبره وکړه. ښاغلی ارغندیوال وویل تر 2015 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانۍ ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالیه وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
فایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او لمسؤولینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د ښاغلي اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډسپلین پر بنسټ دي ته اړ شوي چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتوونکی ځواب ورته ورکړي.
یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیران او دوه رئیسان ورپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو څېړلو دا پروسه له ځنډ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد څېړلي او ټاکل شوي چې تر راتلونکي پنجشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوي سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیې وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیري له ولسی جرګې سره خپل کاري پروګرامونه شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرم نوریدون کو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. که څه هم چې دولتي مقامات د دشتیارچی د سقوط خبره ردوي، خو د کندوز د ولایتي شورا چارواکو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ مرکز یا ودانۍ سقوط کړی ده. اوس به ورشو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه له موږ سره په واتس اپ یا د ټلیفون په لیکه باندې خبرې کوي. آریان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې تازه حال څه دی د دشت مرچی؟
مننه طالبان ځکه له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په شاوخوا باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی و، او له کبله نن سهار اته بجې دې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته په وخت کې ځواکونه د نه رسېدو له کبله.
بله، آریان صاحب، ستاسو غږ فکر کوم قطع شو، که لطفا ځای ته متغیر ورکړئ. د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو له کندوز له موږ سره خبرې کولی. هلته د دشتیارچی ولسوالۍ په اړه باندې چارواکو ویلي دي چې دشتیارچی سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. اجمل آریان، اوس بیرته رابطه برقراره شول، دوی په پوښتنه وکړو چې هلته دولتي چارواکي څه وایي او آیا د تازه دمو ځواکونو په اړه باندې څه اقدام شوی که څنګه؟ مهرباني آریان صاحب.
سانزه سب ما څو شپې مخکې د شرچی ولسوال محمد نبی کاکړ سره په دې اړه خبرې وکولې. هغه هم د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو دا مني چې د ښار په نږدې سوندو کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ وایي لا هم جګړه روانه ده. نوموړی وایي چې اوس د افغان ځواکونه د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې دي. هغه وایي چې دلته تازه دمې ځواکونه هم رارسېدلي دي او تر یو حده پورې د وسلوالو طالبانو برید په شاته بولی ده. بیا بل خوا د کندز دیوالي وایي نسمت الله مرادي هم دا خبر ردوي چې ګواکې د شرچي ولسوالۍ به سقوط کړی وي. هغه وایي چې په دغه نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان دي، او دغه راز په دې نښته کې درې تنه د افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. نوموړی هم وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه رسېدلي دي او دغه راز هوایي د هوایي ځواکونو ملاتړ هم له ځان سره لري، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره مننه کوم اجمل آریان د ازادي راډیو خبریالو له کندوز له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې چارواکو ورته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو او رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلی دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاریس ته تللی دی. ښاغلی پومپیو داسې وخت پاریس ته تللی چې د هغه فرانسوي سیال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودغیان څه وخت مخکې ویلي و چې د افغانستان په اړه به له ښاغلي پومپیو سره خبرې وکړي. ښاغلي ژان لودغیان ویلي و چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي ښایي البته له سیاسي حل لارې پرته د دوی لپاره د اندېښنې وړ وي. په همدې ارتباط مې په فرانسه کې میشتلی و افغان کارپو د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلي اکبر وردک سره خبرې کړې دي. لومړی مې پوښتنه کړې چې د فرانسې د اندېښنو لامل څه دی؟
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تسلیم دی لري، او د کوم سیاست چې فرانسې په بل منیسټر یا دیپټر تر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې دولای دی. د فرانسې موقف د اسلامي سانو په نسبت باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼل کېږي. د لېشي نو د خطر دی اندېښنه لري که چېرته په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې نه پته امریکایي عسکرو وځي، دلته به یو فضای زیات شي چې د افغانستان دپاره به ډېره مسایله فضاوي او د فرانسې دپاره نور جنجالونه ایجاد کړي.
د دغه مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لوی قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه افراطي موقف دی. نو د دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر ډلې یو شمېر اشخاص شته دي د دې سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم عکسالعمل دی اسلامي افراطي ډلې په مقابل کې نور کې باید اروپایي او بینالمللي سره یې وینه دی یوازې یوه هېواد سره.
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوئ، دننه هلته اوسېږم، د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي؟ خصوصا په دغسې یو وخت کې چې جنګ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوي دي، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسه د هغه نه وروسته چې خپل عسکري دی افغانستان راوستل، د افغانستان سره علاقه مندي د نظامي لحاظه لږ شوې ده. د دې خاطر په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر هغه د دې سره سره فرانسه یو غربي هېواد دی لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه، یو لوی غربي هېواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای دی امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي، بیرته بکار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته غ پخوانی ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده غره پیل کی، په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي، داسې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خواو څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
د خپل چم سیاست په افغانستان کې نو کومه سره مخامخ شوو، نو که چېرته خبرې یو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي، د افغانستان د سولې لپاره یو چانس. زه د سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې امریکا د نتیجې ترسره کړي د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري په دې سیاست.
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل اسکر وباسي له افغانستان د طالبانو سره د تړون په اساس باندې اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي په کور دننه او بهرني سیاستونو به هم تغییر کوي، څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملی جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمې پورې؟
وخت مو ته ډېر لږ ښکاري، ځکه چېرته شاید بېخي مساعد هم وایي د کال تر نیمې پورې د عسکرو د ایستلو امکانات محدود. نو زه خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه او تبلیغاتي مبارزه ده. زه فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن.
د پاریس پانتون پخوانی استاد ښاغلی اکبر وردګو د افغانستان په تړاو د فرانسې د وروستیو اندېښنو په ارتباط باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم یو راپور ته غوښی چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له کابل را لګلې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي پر کابل پانتون د بریټ تر هکونکو دوم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او دریم کس نیول شوی چې د خبره تر څو ساعتونو به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح دا خبرې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، خو هغه کسان چې په کابل پانتون په بریټ کې زامن او لورګانې وژل شوي دي دولت په غفلت باندې تورنوي او وایي چې سم عملی نه وکړي او هغه کسان چې پانتون ته تلل نه و تلاشي شوي. په دې اړه اجمل تورمان ته غوږدو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح نن دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه د سهار د 6:30 د غونډې جزئیات کومه چې دی هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو طرح کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې جل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې د دې په خبره تر څو ساتونو پرې به کابل ته راوړل شي. خغلی سالی د شنبې پورې دغه بریډ له طرحه کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له بریډ لاس پر ځمخ کې کابل په هانتون ته تللی وو او دې ته پام شوی و چې تر ډېره هغه کسان چې خاري سره وزن لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی سالی په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټل کیږي. د نوموړي د اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په بریټ کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال ان جنازه هم پلټل شوې ده.
ما می جنازې دختر مې کې داخله 400 بستر مې بود نه فهمم.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته د نن کوله جنازې تلاشي کوله. زه هم تل تخته شم. ډیر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټي نو کسان لکه مشه چې راځي او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني
په کوشتارګام میکښونه.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک پانه لیکلی اوس ته ځانمرګ هویت هم افشا شوه چې تر یو دوه ورځې پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امر الله صالح د شنبې پورس په کابل پانتون د لومړي نیول شوی بریټ کون کی عادل پاړه په خپل فیسبوک پانه کې معلومات شریک کړل. نو موري د عادل پاړه ویلی و چې د شرایط په هنځه تر دریم ټولګي پورې لوسته بیا د قانوني شبکې دی وغړي سناوله له خوا جذب شوه او د کار تک مارل شوه او ورته ویل شوی و چې دا سې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنامه شي او کمزوري وخدل شي. خود طالبانو ویان زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال دا خبرې رد کړې وي. د غډلې تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی و. اوس پښتنه دا ده که چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي، ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیرو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شند کړی دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شند شو. لسګونه شبکې مونې ولې پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی له خپلو دندو بلر یو څېړنې به ترې کیږي.
روان المریض میاشت پر کابل پوهنتون برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 تنو ټپیان شو. د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو ښاغلی صالح برید کوونکي څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایل وجل کدو 15 ورځې تیر شوې. دای تیر پنځمبه په مرکز لخرګا کې د دپ موټر پورې د نخلول شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شو چې تر اوسه مسولیت چا نه دی منلې. د الیاس دای د ویر ټغر ډیر لو دی، خو هلمندیانی په اړه څه وایي؟ اجمل تورمان ته بغوښ شو.
دایو خود مرد پاره ده که او کلی و درخت ها کنگی دیو درخت چه چه وخیر سنگ دامی او خوانکی سنگ باری کمزوری او درخت شبار کهی که زورور یا خود زورور درخت دیو ده که زورور سره او دیر تا کیا سره او
ده هنمن ولایت ده او سیدون که خپل نوم نخی خوایی بسګر ده او الیاس دایی ور سره یو وخت مرکه هم کړی و. د دې په خبره چې پرون یې د دایی د فاتحې د مراسمو پاړه ل راډیو یو خبر اوریدلو نو خپل اوخ کې ورته تم نشو کړای.
د د خبرونه د د خبريالي مخپل لیدلې دي په ډیر ډیر ځایو کې ما لیدلې دي. ډیر ښه سړی او ډیر اخلاق من سړی و. په داس ما سره امر راکا یو وخت د بسګر په دغه کې کړی دی. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسا و چې نور غټ غټ خلک راغلي وو، ام دې پښکې کې راغلي وو. د د سر ټوله وطن خوشاله وو، ټوله معنا ټوله ښار دې خوشاله وو. د شخه اخلاق من سړی وو. پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل، زما تر سترګو لا وښکې ولاړې چې د د خبرې کېدلې ډېر سخت د زړه مې راپورته سو. باید داسې وخت رالی چې زړه مې لا خراب کېدی.
تاج احمد د لښکرګاه اوسېدونکی دی. دی هم د ازادۍ راډیو د وچل شوي خبریال الیاس دایی په اړه خبرې لري، خو وایي باور نه کېږي چې وژل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په مېلمستیا ولاړ وي.
دا شخصیت چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د دې هیڅ داسې حالت نه معلومېږي. د نن ظهیر دی، خوابدې دی یا ناراض دی، همیشه په خوله خندا او همیشه کوشش دا کوي، یعنی یو موټیویشن، یو هڅونه په خلکو کې چې د درلوده. داسې احساس کو لکه موږ چې وایي دایي په یو ځای په مېلمستیا تلل دي، بلکې دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده چې دای شي څه وي دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګند دی. دای وایي دایي د هلمند آواز وو او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
د دې د خاور د لپاره، د هلمند لپاره او د هلمندي هغه بیوزل او غریب ولس د आवाज د چتول د لپاره پوره هلې ځلې وکړي، نستړي کېدون کې هلې ځلې وکړي. د ټول عمر په دغه برخه کې پر د باندې تیر سو. دا چې اوس د هلمند د لپاره، د افغانستان د لپاره یو لوی ځای دی، یو لوی تشه ده.
الیاس دی دولس کاله له ازادي راډیو سره د هلمند د سیمه ایز خبريال په توګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنځشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د د په موټر پورې د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دایی وژنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پرون پولیسو یو لسو کسان نیولی. دا هغه کسان دي چې د الکساندر لوکاشونکو د استعفا غوښتنه کوي او مظاهرو کې ګډون کړی. اجمالاند او نور تفصیل.
د ویاستا په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منسک کې نیول شوي، چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز، لاسي بمونه او نورو وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکي د خوراکي موادو په یوه مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15,000 څخه اوړي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوي چې لږ تر لږه درویشت تنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې څلور تنه د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونیو اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بیلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو دیرش کلن رامان بندرین کایات شوی وو، هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل و. د نومبر په 12 نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه.
په بیلاروس کې د مظاهرو په مهال د 1100 کسانو د نیول کېدو راپور مو واورېد.